لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګ ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د انلاین غونډې په پای کې خپره شو، راغلی دی چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې دا سازمان په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړي دي. خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمن ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورنی روغتون ته ورپیژندل دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په 13 کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1,252 ماشومان د درملنې لپاره بیلابیلو روغتونونو ته ورپیژندلي. د سوري زړه ناروغي په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډیره شوې او په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي یې لرله د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2,500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. WFP خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 5 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. اسرائیلي ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې د تیرو 2 کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه 2 ورځني عملیات پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې 14 فلسطینیان او یو اسرائیلی سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شول او ډیر زیانونه یې واړول. پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونه پیاده سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه، هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا 1.5 کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي کنه. اوکراینی چارواکي وایي چې د خارکیف سیمه پر پیرومایسکی خارګوټی د روسیې د پرونی راکټي حمله په نتیجه کې د 12 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د خارکیف سیمه والی اولی سینهوبوف په خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د راکټي برید پرون د ماسپخین له 1:30 بجې وروسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمېر موټر وسوځیدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شولې. بلخوا د اوکراین پاوز راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 15 اوور لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ رادیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې 2 اونۍ کیمپ درلود. وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه د شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 2 شل اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه خبريږي، او ورپسې به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ واوري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اورېدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګل بڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره تلاړ شي. پاکی او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواریو لګیای؟
د خیالي پلاره له دې ځایه دامات ګوټ لوښي کاودي او لرګي لرې کوم.
نو ولې له دې ځایه لرې کوي؟
خو چې دا ځای وزګار شي، کناره به دلته ښه راشي، د کور له کوټو به هم لرې وي. که څنګه، ته څه پکې وایې؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کړي.
جوړوي، ما ورته ویلي دي، او ده په خپل هم د ډاکټر خالد خبرې اورېدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به یې په یوه غوږ اورېدلې وي، په بل به یې ایستنه ایستلې وي.
نه، راته ویې ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره، ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویه، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناراب به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویه، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کنارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکټران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویه، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویه، بتا دې نشم.
مورې، ته اوس دې خوشا، دا غرغټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به مزګار شي.
خدا زویه، په دې غټو غټو لرګي زما وس نه رسیده.
بس وایم، ما ته پرېده، په یوه شیبه کې به لرې کړم.
یاره خیالي زویه، چې تاسو کله کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره، د وجرې نه رالی که د بهر نه؟
له وجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې وجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره یې څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم وجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ وجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملک صاحب اصغر خان، خده چرا پیدا شوی؟
کور دی ودان مولوی صاحب، هر کله راشی. بس نو، دی کلی کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دی خیر درکړي ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده. انشاءالله چې الله تعالی به یې بدله درکړي.
انشاءالله پخله ده برکت شه مولوی صاحب. وده نویل چه من غریبان ده څنګه په یاد شولو، خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحالخیلو کلي خلکو کلي ته سرک ور تیر که، اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سرک ور تیر کړو؟
یاره مولوی صاحب وایم، اما تل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل هیر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سرک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سرک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب مقصد مې دا دی چې د سرک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مایسې مو دره کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب، نن سبا څوک تشه خبره یا بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحالخیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحالخیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سرک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو نارینهو ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سرک تیر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، هسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب خوشې خنډ پکې مه جوړوه، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زه او ته خو څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب داسې نه ده چې ته وایې، وایې د ولس زور د خدای زور دی، چې ولس را سره وي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړۍ شي. رضا له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، ته روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت همیشه لونګینې دي پکړې دي.
د شاله ونګین دپاره بایده دي وریجې هم شاله ونګینې پخې شي.
ما ته مصیبته چې دا ښوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به یې په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم اتخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
آشقه راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشحاله ته وشا. وی توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر اسکې، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه را وړاندې شه، ونیسه.
راواچو خیالي
بار صابونه مخله
چلا سنورتا صفاق کرا خیر بیسی خیر بیسی
آشوقا دا زای دسترخان تکی نه دوله تیار ده بسم الله کی ده خیر
رازی میرا باندې را دی وکړه دی خوش بسم الله اخ نام خدای دی یارا چویم داسه خواندور خواړه ما پټول هوور کې نو خوړلې مهرباني بسم الله کې
عاشق دانو د اخلاص خوړې دي خود به خواندور وي
عاشق الله دا فانتا ورته وای کمانتا دا خوګي وبم ورپسې وغړا پوا ها
راځي خوکه سمجه سمجه چې نار ګره الحمدلله دا خوګي وب خلا پسې خېلګيږي
وایم دارو دې شه نوش جان دے شالا وگ اوئی نا تو وقت آیا آشقا
خیالی تغلائی شا کھلا دے خطا کی گی زور تھا وائی ما آشقا چنگا دا دوڑے دے پزڑا دا کنا شالا وانگی نا دا کنا
وائی بیخی شالا وانگی نا دا
خانو آشقا اوس خو به د پزړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې له چنارګل خیالي او همت خان سره خو به پخلایې کنه
خوشحال کاکا هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي وایم بیخي ورسره پخلایم بیا به په عمر کترې مرور نه شم هو
چای به تیارم دلته ایښی وي چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي ستومانی به یې پی ورکه شي ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي
بی بی زبیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو د سیف الدین پلار ستړی مشه
خاده شي بی بی زبیدی الله دې درد ران نو ساته
امین لتا سره سړیا دلته په دې کټ کې کینه
خاده الله دې اجر درکې
ته صبر چې دا بالښت دم څنګه تکېږم نو دمه به دې جوړه شي
پیزا توسي بي بي زبیدی سیف الدین چیرته ده
په کور کې دومره وړه نه و چې په سر یې کې واچو سیف الدین چې روژه ما تکړه په منډه ژرندې ته لاړ چې وړه راوړي
غنمې په څه شي کې وړه څومره کومه وسیله هم نشته
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي
امین ته صبر مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم
نه نه اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به یې بیا وڅښو
شکر دی هغه دی سیف الدین زوی مې هم راغی اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
زویا ستړی مشه
جنتی شي مورې
سیف الدین زویا په خیر راغلی
په عزت شي پلاره
زویا دلته په دغه کټ کې راځه دلته راسره کینه
ښه ده پلاره
د سیف الدین مورې اوس ما سیف الدین دواړو ته چای واچوه ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري
ښه دی دغه ده دستي
پلاره د خوشحال خیل کلي ته پاس ډیر ښه سړک ور تیر کړی دی ارمان چې زموږ کلیوالم کلي ته سړک را تیر کړي
سیف الدین زویا دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه خو په زړه یې ښه ونه لګېده
ولې
یاره څه ووایم ویلې چې غوړ شخوند پکې نه وي داسې سړک مې نه دی پکار
له غوړ شخونده یې مقصد څه و
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده نور نو د کلي په غم کې نه وه ما ان سوال ځواب سره ونه کړه ما ویل ورک یې کړه هسې نه چې زړه یې رانه بد شي
مورې ګورې ورته دا خټه ښه تریښناکه شوه
هو زویا په برکت شي نام خدای دې وي د کار سړی یې خو هیله د کار ته مخه نه وه
دا دا اوس خو مې کار ته مخه شوه دې ګوره چې څنګه کښېنه راب جوړوم
د کار پیل سخت وي چې یواره کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا
خیالي لالا دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه
شمس ورورکه دا بیا وروسته جوړوم اوس ته عمر مې یوه یوه خښته راکوئ
چې د کنارا په جوړولو فایل وکم.
ښه سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کنارا دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو د ډېرې کې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس وروره، که وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېدو او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي. وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، تی وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړي، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پلوشی گلی، چنگه ده چنه پا غاره لکه ویشتل مرغیزان تا ناسته ای؟ خیرت خو ببی؟
شریفی تروری، تا تا ناسته هم للره می ولی دی، ماول صبر چرا و رسیگی.
خا دا خو نو بیا در بانده دیر اگرانه یما، چنگه؟
را بانده گرانه خو خودی، خو یا مقصد میم بو.
خا لار خیر که، ده تیشی مقصد؟
منگای می راوڑه او جام پا کور که رانه هیر شوه ده، ما اولستا پا جام با اخپل منگای لو بو ڈک کم.
نو پا ده زوانه زوانه ده هیر دوم را دیر شوه؟
وی شریفی تروری، چوا درتا وایم، همت خان چی کور تراشی، کلا وای چا گیرا تا پخی که، کلا وای چی وگیم ده شدو چای و پراتی غوارم، بس هر چی را نهیر کری دی.
وی خیر ده، تاو سلکا و خبشی، او رخته ها دا جام بخلا منگه ده دکا.
تروری، چی او سلو نکم، بلا چاران رشتا. اوهو، دا خو بی بی مدینه و خلا نسری نوراغلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم سلام، سړی مشی
خیر شي؟ خادي شي
مدنی ترور، نسرین ترور، دوار ستړي مشی
خادي شي؟ خادي شي الله من دې زغونه شپلو شي ګلې.
آمین آمین. ګوري چې په دې ور پورې غري کې دا څنګه څوک ماته ای دا څوره زی په ټکټر کې کلی تراوړي، دا څه خبره وای؟
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي.
خا دوی چې په ماجرت کې و د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وی وی، د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مانجینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
زموږ همت خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
و همت خان نه ولیده، له امید سره یو ځای به راغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري. ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري، د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې، منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګی ډک کړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم.
خو یوه خبره مې درته کوله. وایه. څه دې ویل؟
د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي. موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجرا ته راغلي او حق را باندې دی.
وایي سیف الدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبی زبیدی، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي اولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زمونږ ملک
ته وایي چې زمونږ ملک هغسې نه دی،
خو چې د کلي اولس خیر غوښتی په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي، هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، بایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آره نه هم کوي. راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب را منډه کوي.
والکه شاغا، لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په همسا روان یې، بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه ښه، پام مې نه و مولای صاحب. ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړې شوې یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوي صاحب، ستړی مشې؟
خیر اوسې فیروز استاذه؟
لکه چې بی بیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان.
ښه، په خیر لاشئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه.
مولوي صاحب او بی بیا جی ته په سیټ کې ځای ورکړه، چپ آرام کینی.
پستر کو استاذ، مولوی صاحب دو استاذ شاته په دماغ کې سیټ کې ته کینا، او بیا جی با د کړکی خوا ته آرام کینی.
سم ده، کور دی ودان. بی بی زبیدی درخیزه له خیره، دغه کړکی خوا ته کینا.
سم ده، راځه سړی ته هم دلته کینا.
ښه ده، دا دی کینم.
مولوی صاحب زه مو سم ده، ښه کیناستی؟
هو شکر الحمدلله، زایم سم دی او ښه کیناست.
استاد فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پی.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زه زر روژه ماته تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پندوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مام د سنگی لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگی لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگی لالا ویل چې کته دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم،
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې، ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېده.
سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنگینه زویا، دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا، دروموشه،
رښتیا سابو مل په خولو مخ کې د مالګې په اوبو مینځلې دي.
لالا دا خبره می مور ته ما ور یاد کړه.
تانو څنګه ور یاد کړه؟
ورته ویل می چې سابو د مالګې په اوبو مینځه.
آفرین ملالې جانې، تنو نام خدای دی وی ډیره تکړه یې، خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاد کړې و.
د ماجرات کې مل تلویزیون اوریدلې و.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاری تر پخولو مخ کې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک نه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي یې. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وا د نن ورځې ډراما. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه. درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغه سې د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. د دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ښکاره ګډه شي ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم. مخکې له هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې، زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر سره درس وای، د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیښې نه تلته او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان ازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
همدغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نه شي پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه دي، همدا دلیل دی چې څه دغه وخت په خبر کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دې نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځان ته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډېر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعدوي چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګم ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې په آینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځلس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه، د پوهنتونونو نه، دا چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي، او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادانو څخه؟ نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې زو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې دوی ورته وایي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمی اهداف، مسلکی اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه، مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوئ، ماسترۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې د شاغیز تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسي سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپلم شریکوم نور دوستانم، په هغه کې د خفګان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لیسانس په ګشته ده که نشته، ماسټري په ګشته ده که نشته، انګریزي خو به په کاري کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لینک لینک کلک کړي بیا پانی تلار شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتن لیک ولېږي.
غوښتن لیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتن لیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوهېږي. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوال نه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ.
فرق کوي، اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدئ، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
غم جانان دے ہر چا میں